د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزنه ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي وسلوال طالبانو د تیر میلادي کال له نیمایي څخه په خپلو لیکو کې د ماشومانو شمیر ډیر کړی دی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال د نیو ارتن ورځپاڼې په وروستي راپور کې هغه ادعا سمه نه بولي چې ویلي دی په هلمند کمیونیټي چارواکي د کوکنارو د کار پر سر پیسې اخلي. دغه راز په هلمند کې د نادلي په ولسوالۍ کې مو د کوکنارو په اړه هم یو تفصیلي راپور درته چمتو کړی دی. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې لکمکیانو او ظلمکیو په جګړو کې ډیره ګټه اخیستل شوې چې دا د منلو نه ده. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای وایي 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستان وتلې دي او د ایران بانکونو د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شو. پوره خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي په جګړې کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده. دغه کمیسیون وایي رفیع الله بیدار ازادي رډیو ته وویل په 2015 میلادي کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیانو او ظلمکیو په جګړو کې ډیره ګټه اخیستل شوې ده.
د دولت مخالفین د هغه جنگي موادو په انتقال کې، د جنگي موادو په ځای کولو کې، انتحاري عملیاتو کې، حتی په بعض مواردو کې استخباراتي مقاصد په خاطر باندې د کوچنیانو څخه استفاده کوي.
تر دې ورځ مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر میلادي کال په عملیاتو او د ماينونو د کارولو لپاره له ماشومانو ډیره استفاده کړې ده. د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې ویل شوی طالبانو له دیار له سو تر ولس کلونو پورې ماشومان د جګړو لیکو ته جذب کړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای وایي 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستان وتلې دي. د نای ادارې رئیس ازادي رډیو ته وویل چې له هیواده د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو تک ته اندېښنه لري، خو د دومره ډیرو خبریالانو د وتلو د علت په اړه مجیب خلوتګر په دې اړه وویل تر دې چې خلکو په افغانستان کې داسې ګمان وکړ چې د اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او سوریایانو پر مخ پرانستل شوي، نو افغان خبریالانو هم افغانستان ته کړ. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په وروستیو کې تر 2,000,000 ډیر افغانان اروپا ته تللي او د پناه اخیستو درخواستونه یې ورکړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړونې او موټر بم جوړونې یوه کارخانه کشف او ترلاسه کړې ده. دغه ریاست په بیان کې چې نن خبر شوی راغلی وسلوالو طالبانو غوښتل له دغو ماینونو او موټر بمونو څخه په غزنی کې کار واخلي چې تر هدف مخکې کشف او ونیول شول. د بیان له مخې په ترلاسه شویو مهماتو کې له چاودیدونکو توکو ډک یو موټر سایکل، اوه کړۍ بشکي ماینونه او اته فیر میزایل مرمۍ چې په غزنی ښار د توغولو لپاره چمتو وي ترلاسه شوې دي. روسته خبر هم د سپورت په اړه د جنوبي اسیا سیالیونه لزګونه افغان لوبغاړي نن له 3 مډالونو سره بیرته هیواد ته راستانه شول. د اولمپیک د ملي کمیټې ویاند احسان نیرونن سهار ازادي رډیو ته ویل د جنوبي اسیا 12 دور سیالۍ د فبروري تر 14 د هند په ګواتی ښار کې روانې و چې د جنوبي اسیا د 2 هیوادونو ترمنځ افغانستان د ځل څلورم مقام وګاټه. په مډالونو کې وو د سرو زرو هم شامل دي چې شپږ د تکواندو لوبغاړو ګټلي. په یو بل ورشي خبر کې اوري ټاکل شوی سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اسیايي لوبو د اتلولۍ په پیل کې خپل لومړی لوبه له عربي متحده اماراتو سره وکړي. دا لوبه په بنگلاديش کې پیلېږي او د افغانستان ترڅنګ د کوربه هیواد د بنگلاديش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هانګ کانګ ټیمونو پکې برخه اخیستي. تر لاندې د مرسته د سیمې اونړي خبرونه مه هېروي. بیا هم خرغلی د ایران بانکونه د پیسو د انتقال لنړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. په دې توګه ایران له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره کولای شي بهر ته پیسې انتقال کړي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په چوکاټ کې پر ایران د لویدیز لګول شوي بندیزونه لرې شول. په دغه نوي اقدام سره د ایران مرکزي بانک او 15 نور بانکونه د فبروري له 14 راهیسې له سویفت سره بیرته وصل شول. د رویټرز د راپور له مخې پر ایران د 2012 میلادي کال د لګول شوي بندیزونو له امله اروپا ته تیلو د لیکت د بیرته پیلې دوه پروسه هم تکنې شوې و. چارواکو د هغو بانکونو نمونه نه دی اخیستي چې له سویفت سره بیرته نخلي، خو د ایران رسنیو ویلي د ایران لوی بانک ملي هم پکې شامل دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ګارد سره تړلي بانکونه تر اوسه د امریکا تر بندیزونو لاندې دي او سره پر معاملو هم بندیز لګول شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما په پام کې لري چې کیوبا ته تاریخي سفر وکړي. براک اوباما به د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې په نږدې نه لسیزو کې په دغه ټاپو کې پلګدي. دغه اعلان د هغه د ادارې چارواکو پرون وکړ. چارواکو ویل د اوباما دغه سفر به چې سپینه ماڼۍ یې نن اعلانوي لاتینې امریکا ته د هغه د لوی سفر یوه برخه وي چې په مارچ کې ترسره کوي. اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو په 2014 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د خپلو هیوادونو اړیکې له نیمې پیړۍ د سړې جګړې د اختلافاتو وروسته بیرته عادي کوي. له دغه اعلان وروسته دواړو هیوادونو په چټکۍ سره ډیپلوماتیک او تجارتي اړیکې بیرته ټینګ کړي. په دې برخه کې وروستي پرمختګ له 15 لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره د تجارتي الوتنو د بیا پیلولو لپاره موافقه وه چې پرون وشوه. د دغې موافقې له مخې له متحده ایالاتو به په ورځ کې 110 پروازونه هوانه کیږي چې دا به د الوتنو د اوسني شمېر 15 برابره زیات وي. کلوین کالج د امریکا وروستی ولسمشر و چې د امریکایي هیوادونو کانفرنس ته د وینا لپاره هوانات د 1928 میلادي کال په جنوري کې تللی و. د امریکا پوځ وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نغدو پیسو د ساتلو پر ځایونو د امریکا په مشرۍ هوایي بریدونو دې ډلې ته د په سلګونه میلیونو ډالرو تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالاتو هڅه کوي چې د دې ډلې د نغدو پیسو د ساتلو او د تیلو د صادرولو پر ځایونو پر په هوایي بریدونو سره د داعش مالی سرچینې له منځه یوسي. امریکایي چارواکي ګمان کوي چې پر داعش د بندیزونو له امله چې بانکونو ته لاسرسی نه لري دا ډله اوس تر ډیره د نغدو پیسو ساتلو ته اړ ایستل شوې ده. له د داعش په اړه په یو بل خبر کې اوري چې عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د بغداد په لویدیځ کې یو پوځي هلیکپټر رانسکوره کړي چې دوه عمله او د وسلوالو ځواکونو یو غړی وژلی دی. د سوریې مرکز دمشق ته نږدې د معظمي شام محاصره شوې سیمې ته د مرستو نه لارې رسېدلې دي. د سوریې سرې میاشتې د چهارشنبې په ورځ د دغو مرستو د رسېدو خبر له لویدیځو رسنیو سره شریک کړ. د سوریې حکومت د سېشنبې په ورځ موافقه وکړه چې مرستندویه ټولنې کولی شي په سوریه کې اوه محاصره شوي سیمو ته مواد انتقال کړي. خو په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ د برخې مسؤول یعقوب الهلو تېره ورځ د سوریې په مزایا ښار کې رویټرز آژانس ته داسې وویل:
لابد ان يرفع الحصار في سوريا في كل المناطق.
محاصره باید د سوریې په ټولو سیمو کې ختم شي ځکه چې ملکیان تر محاصره لاندې دي او ځورېږي. د ملګرو ملتونو د مرستو نږدې 100 کیلارې د چهارشمې په ورځ له دمشق څخه د سوریې نورو سیمو ته روان شوې. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان له ماسکو څخه د لیدنې پر مهال د روسیې او اروپا د ښو اړیکو غوښتنه وکړه. اوربان د چهارشمې په ورځ له ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی هڅه کوي تر څو د روسیې او اروپا ترمنځ اړیکې عادي شي. نوموړي زیاته کړه چې دا ښه اړیکې د هنګری په ګټه دي. دغه دواړه مشران ښه روابط لري او هنګری تر اوسه هم د یوکراین پر سر پر روسیې د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو لپاره هڅې کړې دي. اوربان د روسیې ولسمشر ته وویل کله چې د دې بندیزونو وخت پوره شي نو اروپایي ټولنه به اوتومات دول تمدید نکړي. نو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
له سفیر ولسان غزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. خبرونه که بیا هم غواړی ویل ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانې په خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي وسلوالو طالبانو د تیر میلادي کال نیمایي څخه په خپلو لیکو کې ماشومان او شمیر ډیر کړی دی. د هلمند ولایت شورا مرستیال د نیویار ټایمز ورځپاڼې په وروستي راپور کې هغه ادعا سمه نه بولي چې ویلي دي په هلمند کې امنیتي چارواکي د کوکنارو د کار پر سر پیسې اخلي.
حکومت یا نظامی چارواکو ته موکه مسایله نه ده چې د کښت او د خلکو څخه د کښت او سازمان پیسې راټولي.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې مو هم د کوکنارو د کښت په اړه یو تفصیلي راپور درته برابر کړی. کروندګر وایي چې د کوکنارو له کرلو بله لار نه لري.
په نشو اخته کړي دي خو بیا هم زموږ سره نه ځینې شتېږي. څه وکړو؟ رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي د انقرې د خونړۍ پیښې عاملان به تعقیب کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د افغانستان پر روان حالاتو خبرې کړي دي.
I think that the refugee situation is very much triggered by uncertainty about the future and that uncertainty will take some time.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي وسلوال طالبانو د 2015 میلادي کال لنیمای څخه په خپلو محاربوي لیکو کې د ماشومانو شمیر ډیر کړی دی. دغه سازمان یو نوې څېړنه ښیي چې طالبان ماشومانو ته بېلابېلې پوځي روزنې ورکوي او د ماینونو د جوړولو او ځای په ځای کولو په ګډون په مختلفو پوځي عملیاتو کې په کار ګماري. د سرتیرو په توګه د ماشومانو استخدام د نړیوالو قوانینو له مخې جنګي جرم بلل کیږي، خو طالبانو دغه د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ناسم بللی دی. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په پوځي لیکو کې د ماشومانو د استخدام په تړاو په تازه راپور کې په کندوز ولایت کې د طالبانو چلند ته اشاره کړې چې تر ډیره له مدرسو او اسلامي ښوونځیو څخه د ماشومانو د پوځي روزنتون په توګه کار اخلي. په دې موندنه کې د روزل کېدونکو ماشومانو عمرونه له 14 تر 18 کلونو پورې یاد شوي دي چې ډیری یې په پوځي عملیاتو کې استخدامېږي. په دې څېړنه کې د هغو 14 ماشومانو له خپلوانو سره مرکې شوي چې تیر کال د پوځیانو په توګه ګمارل سویدی. د دغو کسانو اداوی بیا له مدني فعالانو، سیاسي شنونکو او ملګرو ملتونو سره تحلیل سویدی. تر دې وړاندې طالبانو په پوځي لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې اداوی رد کړي او ویلي دي چې هغه کسان ګماري چې ذهني او فزیکي بلوغ ته رسیدلي وي. د بشري حقوقو د څار سازمان د موندنو پر اساس له 2012 کال راهیسې په کندوز او د افغانستان په نورو شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې مدرسې فعال دي. دوی وایي تر دې وړاندې طالب قمندانانو ماشومان د پوځي روزنې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لېږل، خو سره له دې چې اوس هم هغه روزنې دوام لري، د شنونکو او ځایي اوسیدونکو په خبره طالبانو په کندوز کې د لږ تر لږه دریو ولسوالیو په نیولو سره اوس دغه پوځي روزنه په سیمه ییزه کچه پیل کړې ده. د افغانستان په برخه کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو لوړ پوړی مشره پاتریشیا ګوسمن وایي چې طالبان باید ژر تر ژره دغه کار بند کړي او حتی هغه ماشومان هم له خپلو لیکو بیرته وباسي چې ادا کېږي په خپله خوښه ورغلي دي. بلخوا افغان حکومت هم له ورته انتقادونو سره مخامخ دی. افغانستان په تېره بیا افغان ځواکونه په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو په هغه بدنامه لیست کې شامل سو چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تر قانوني سن کم عمر ماشومان جذبوي، خو افغان حکومت دغه اداوی ناسمې بولي او پر ملګرو ملتونو یې ږغ کړی چې افغان ځواکونه له دې لسته وباسي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې په جګړو کې د ماشومانو له کارونې ډډه وکړي. ویل کېږي طالبان له دې کبله ماشومان استخداموي چې په اسانۍ سره جګړې ته تشویق کیږي او بل دا چې دوی لا په دغه عمر کې د کورنۍ په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه احساسوي او د خطرناک کارونو منلو ته حاضرېږي. د دې کار یو بل دلیل بېوزلي هم شودل سوې ده. د طالبانو مدرسو ته تر ډېره د بېوزلو کورنیو ماشومان جذبېږي او هغوی ته یې لګښتونه خواړه او کالي ورکول کیږي او په ځینو مواردو کې مدرسو ته د ماشومانو د تګ په بدل کې کورنیو ته پیسې هم ورکول کیږي. د نړیوالې جنایي محکمې د قوانینو پر اساس چې افغانستان هم غړیتوب لري، په پوځي چارو کې د ماشومانو استخدام جنګي جرم دی او هر هغه څوک یا لوری چې د دې کار په تنظیم همکاري یا ترسره کولو کې شکیل وي باید تر قانوني تعقیب لاندې ونیول سي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام ورده ل دریو بجو تر پنځو بجو پورې د پروګرام هیروي موضوع هم د افغانستان کې د سولې روانې هڅې په تیر بیا په ورستیو کې چې د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې او څلورمه غونډه به هم راتلونکې اونۍ په کابل کې وي. دا کمیټه هڅه کوي چې د سولې د لارې نقشه جوړه کړي چې په ترڅ کې له مخې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. خو په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې د مدني ټولنو فعالانو هم یو نوی نوښت کړی. په کابل کې دوه مدني بنسټونو پرون په یوه کمساری اقدام کې 10,000 پوکاڼۍ په خلکو وویشلې چې پکې د سولې د ټینګښت او هڅو پیغامونه لیکل شوي دي. نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
سوله د افغانستان د دردیدلي ولس د لسیزو ارمان، خو تر اوسه یې د پوره کېدو لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړي او لا هم هر ورځ افغانان د روانو شخړو له کبله خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي. د چهارشنبې په ورځ کابل کې د ځوانانو او سولې او د سلو نجونو سلو ستونزو او سلو حل لارو په نامه مدني بنسټونو د ښار په لسو بېلابېلو سیمو کې 10,000 پوخانې پر خلکو وویشلې. په دغه پوخانو کې د کاغذ په وړو ټوټو کې مونږ سوله غواړو، سوله زموږ ارمان دی، له جګړې ستړي یو، مونږ حق لرو چې په سوله کې ژوند وکړو، او دې ته ورته نور پیغامونه لیکل شوي وو. مدني فعال او د ځوانانو او د سولې د انجمن غړی محمد نسیم آریان وایي سوله د ښه ژوند او دنیوي او اخروي سعادت یوازینۍ لاره ده، نو ځکه ټولو ته پکار ده چې د دغه ارمان په پوره کېدو کې هیڅ ډول هڅې ونه سپمول شي. ښاغلي آریان ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی غواړي خلکو ته د سپینو او آبي پوخانو په ویشلو چې د سولې پیغامونه هم پکې لیکل شوي د سولې د ټینګښت انګیزه ورکړي.
په دې خاطر نن راټول شوي دي او د پوخانو پر منځ کې کڅوکه هغه خلاص کړي، هغه کې یو پیغام ده چې موږ غواړو د آبي او سپینې پوخانۍ په خلکو وویشو، هغه کله چې خلاصوي په هغه کې یو پیغام ده د سولې غوښتنې لپاره.
دغه کمساری مدني حرکت په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې په هدف هڅې چټکې کړي او ولس هم هیله من دی چې دغه هڅې به په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي. د سلو نجونو سلو ستونزو او سلو حل لارو د مدني بنسټ غړي خاطره کاکړ وایي د دغه مدني حرکت هدف خلکو ته د سولې په برخه کې د مثبت ذهنیت ورکول او امنیتي ځواکونو ملاتړ دی.
هدف سوله ده او د دې پروګرام نوم مو هم د هرې ورځې سولې په نامه دی. موږ غواړو چې نه یوازې یوویشتم د سپتمبر د سولې د ورځې په توګه ولمانځو، بلکې نړۍ ته دا وښیو چې افغانان هر ورځ سوله غواړي او هیله لري چې آرامه او خوشاله ژوند وکړي.
دغه دوه مدني بنسټونه ادا کوي چې مدني حرکت خود جوش او عام ګټه دی، خو پر ځینو مدني بنسټونو نیوکې دا دي چې دوی د شخصي ګټو لپاره په نمایشي توګه فعالیت کوي او د عامه ګټو لپاره په دوامداره شکل کار نه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اوري. ډنمارک غواړي چې تر دریو راتلونکو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیون ډالر مرسته وکړي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر پرون په کابل کې اعلان وکړ چې حکومت په دغه هیواد کې د زده کړو او روزنې اوږدمهاله پروګرامونو ته ژمن دی. د افغانستان پوهنې وزارت چې په راتلونکو څو کلونو کې د پوهنیز نظام د بنسټیز بدلون په لټه کې دی وایي چې هیواد د دغه کار لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. یوسف انزدران پرې رپورټ لري.
ډنمارک چې د تیرو 14 کلونو رئیسې د افغانستان پوهنیز نظام سره مرستې کړي، غواړي چې تر 3 نورو کلونو پورې هم په دې برخه کې د پوهنې له وزارت سره نیغ په نیغه مرسته وکړي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر الفا ولفیکل د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د پوهنې له وزیر سره په یوه ګډه غونډه کې وویل چې هیواد یې د تجمن دی چې له افغانستان سره د پوهنې او روزنې په برخه کې لا مرسته وکړي.
د ډنمارک شاهي هیواد په راتلونکي کې هم خپلو مرستو ته د نړیوال بانک له لارې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د مرکبی خو 55 میلیونه ډالر چې په 3 راتلونکو کلونو کې له دغه هیواد سره کېږي مستقیمې مرستې دي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې امریکا او کاناډا وروسته ډنمارک د افغانستان د پوهنې وزارت ستر ملاتړی هیواد دی چې د 2003 کال رئیسې د دغه وزارت سره په مستقیمه توګه نږدې 150 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د دغه هیواد ډېرې مرستې د ښوونځیو او دینی مدرسو په جوړولو، د ظرفیتونو په لوړولو او د معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې د سیستمونو په پیاوړي کېدو لګول شوی دی. لدی سرا دا پا دا سال که دا چه دپونی وزارت پا هیواد که دپونی سرا دلیول تیا پیدا که دو بخاطر پا هم دی ورز دری روزنی نندرتونون هم پرانستل. پا دی نندرتونونو که شل میلیونه نوی چاپ شوی کتابونه دا معلوماتی تکنالوجی تجهیزات او نور اړوند وسایل په لسګونو غرفو کې نندارې ته وړاندې شوی دی. دپونی وزارت چارواکي وایي چې لدی لارې غواړي په هیواد کې د زده کړو سیستم اسانه د خلکو لیوالتیا ډیره او لا نور کتابونه چاپ کړي. دپونی وزیر اسدالله بلخی وایي چې د دې هڅو دوام او په هیواد کې د زده کړو لا زمینې برابرول نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی بلخی وایي چې شاوخوا سل میلیونه ډالر هغه مرسته چې بېلابېلو هیوادونو د پخواني حکومت سره کړې وه تازه د دوی په واک کې ورکړل شوي چې له لګولو سره به یې د هیواد د پونې نظام خورا بدلون عمومي.
د عمومي تعلیماتو لپاره د مرکزونو جوړول، د استادانو د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو لوړول، د ماشومانو تربیه او د ښوونځیو لپاره د میز او چوکۍ جوړول هغه کومکونه دي چې په افغانستان کې د بشري سرچینو په برخه کې لویه ونډه لري او له دې کاره د هیواد بچیان د زده کړو لپاره ښه لاره پرانیستې ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت داسې مهال د نویو مرستو ژمنې ترلاسه او د پوهنیز نظام د پیاوړتیا خبرې کوي چې د معلوماتو له مخې همدا اوس د نامنیو له کبله د هیواد په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 500 ښوونځي تړل شوي دي. له دې ټولو سره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال ایمل مرجان وایي چې دوی د پوهنې له وزارت سره په ګډه کار کوي تر څو په راتلونکو څو کلونو کې د افغانستان د پوهنې او روزنې سیستم برېښنایي کړي.
د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مو د ډنمارک د 55 میلیون ډالرو مرستې په باب واورېدل. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې: وسلوال طالبان د مخدره موادو په مافیا بدل سوي دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي هغه افغان چارواکي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مسؤل دي هم د مخدره موادو د قاچاق له درکه ګټه ترلاسه کوي. ورځپاڼې زیاتوي د افغانستان په سرحدي سیمو کې د مخدره موادو قاچاق د رشوت اخیستلو په یوه لویه سرچینه بدل سوی. دولتي چارواکي د قاچاقبرانو په پیسو جیبونه ډکوي او د افغانستان په ادارو کې پیسو ته تر عدالت ترجیح ورکول سوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه یوه جالب داستان ته اشاره کوي او لیکي د محمد اسحاق په نوم د نیمروز یو غالی پلورونکی خلکو لیدې چې په موټر او سرویس کې سفر کوي، خو تر تحقیقاتو وروسته معلومه سوه چې محمد اسحاق په حقیقت کې د نیمروز لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالرشید بلوچ و. ورځپاڼه لیکي د دغه تش په نوم والی لاس د لسګونو کسانو په وینو سور و او اوس د مخدره موادو یو لوی قاچاقبر ګڼل کیږي. نیویارک ټایمز رسپانه د مطلب په دوام لیکي ملا عبدالرشید بلوچ د وسلوالو طالبانو یو مهم مشر دی چې شخصا د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. دی اوس نیول سوی او په 13 کاله بند محکوم سوی، خو جرم یې یوازې د مخدره موادو قاچاق نه بلکې د بیګناه انسانانو وژنه ده. د مطلب په دوام راغلی په 2001 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د وسلوالو طالبانو امر اغیزناک و، خو اوس دغه ډله خپله د مخدره موادو په مافیا بدله سوې ده. د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ خپرونې په وروستۍ ګڼې کې د وسلوالو ډلو لیکو ته د ماشومانو د جلب په اړه لیکنه خپره سوې ده. په لیکنې کې راغلي تنکي زلمیان چې قانوني سن ته نه دي رسېدلي په جګړو کې برخه اخلي، چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د هیومن رایټس واچ خبرونې په لیکنه کې لولو وسلوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې زیات زلمیان خپل لیکو ته ورجلب کړي او د هغو نړیوالو اصولو خلاف یې عمل کړی چې د کشرو سرتیرو ګمارل یې منع کړي دي. د لیکنې په دوام راغلي وسلوال طالبان په دینی مدرسو کې کوچنیان جګړې ته روزي او د ماینونو د ځای پر ځای کولو دغه راز د هغو د کارونې په برخه کې له دغو ماشومانو استفاده کیږي. خبرونه زیاتوي په کندز کې معلومه سوي تنکي زلمیان چې د 1400 او 1800 کلونو ترمنځ عمرونه یوه جنگ ته لیږل سوي دي. د بشري حقونو د څار ادارې په خبرونه کې راغلي وسلوال طالبان د جنگي ساحې د پراختیا او پروان کال کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د ماشومانو استخدام زیات کړی دی. هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د جګړې لشکیلو لوري غوښتنه کړې چې خپلو لیکو ته تنکي ماشومان ونه ګماري او په دې برخه کې نړیوال اصول په پام کې ونیسي.
مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته مو په کتنه کې د هلمند کې د کوکنارو د کار په اړه واوریدل چې په د نیو یارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د کوکنارو د کار څخه امنیتي چارواکي هم پیسې ترلاسه کوي. پر دې موضوع بیا هم یوه مرکه لرو. د امریکا چاپ نیو یارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې ویلي چې د هلمند چارواکي د تریاکو د کښت او قاچاق له درکه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. ورځپاڼې د ګرمسیر ولسوالۍ یادونه کړې او ویلي ولسوالۍ چارواکي د دغو موادو په تجارت کې دخیل دي. په دې اړه د هلمند ولایتي شورا له مرستیال مجید اخونزاده سره زما همکار صالح محمد صالح مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د چارواکو لخوا له خلکو د کوکنارو د کښت پر سر د پیسو اخیستو موضوع څومره پر حقایقو ولاړه ده.
په هلمند کې د اټولو مشر په دې په جګړه روانه ده. په هلمند اکثر ولسوالۍ د وسلوالو ته ولکې لاندې دي. حکومت یا نظامي چارواکو ته موقعه مسایله نه ده چې دوی د کښت او د خلکو څخه د کښت پر سر باندې پیسې راټولې کړي. موږ معلومات په یو خبر شوي نه یو او موږ په د سیمې خلکو چې اطلاعات په لاس کې دي د هغو سره موږ تماس نه دي. هغو څخه یا نخلی یا ناخلی موږ ته چې کوم اقدام حکومت کوي هلته یا پیسې پورې یا بل موږ خبرېږو. موږ ته د سیمې خلک وایي پورې اقدام حکومت نه کوي چې
بلې خدادت خو په خپل هلمند کې هم ما د خبريال په هیڅ کار کړی دی. هلته داسې راپورونه د هغو ولسوالۍ څخه هم راتلل چې د دولت په واک کې و، مثلا له ناوی ولسوالۍ څخه، له نادلي ولسوالۍ څخه، له مرجي ولسوالۍ څخه خلکو شکایتونه کول چې په دې نامه پیسې ورڅخه اخیستل کیږي، خو د پیسو سره سره به د دې کښتونه اړول کېدل.
په تېرو کلونو کې امکان دی ولګېد چې دا مشکلات یې وفا په هلمند کې، خو په هلمند کې کوم مرتاسي وګورو، په هلمند کې چې دا جنگ شو سوی دی، د خاص یو لامل هم دا مشواله سو چې دلته په هلمند کې د کوکنارو کښت چې دا سوی دی او دا د کوکنارو کښت دا کچاکبر او خپل وروسته مفید کېږي او دوی ورڅخه ګټه اخلي. هغه کوشش کوي چې منطقه زراعتي منطقه تر خپل کنټرول لاندې راولي او هلته هغه چې دوی حاکمیت ولري تر څو دا موقعه مسایله کې وطنوال دهقانانو ته چې هغه دا دوی
بلې خدا دسته په هلمند کې هم بهرنیو قواوو چلته حضور درلود او هم افغان قواوی مبارزه کوي. دوی وایي چې د قاچاقبرانو په وړاندې جدي اقدامات کوي، د دې کښت په وړاندې اقدامات کوي. ولې دغو هڅو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې په داسې حال کې چې په میلیونونو ډالر هم مصرف سول په دې برخه کې؟
هلمند تاسو معلوم دی هلمند ټول ځکه زراعتي ځکه دي. حکومت تر دې اوسه پورې د هلمند د امنیت د کابو کولو نه دی توانېدل چې د هلمند حالات کنټرول کړي او د هلمند داسې حالت د فایټرز چیرې نو دی کله کولای شي کوکنارو ته د فایټرز چیرې دي او هغه په مخ باندې بند کړي او هغه ودروي دغه کښت بند. مهم امنیت دی چې هلمند کې تر اوسه پورې امنیت قایم نه دی. تر څو چې امنیت نه وي قایم دی کښت
او خپل د امنیت د ټینګښت لپاره څه اقدامات ته اړتیا ده په دغه ولایت کې چې تاسو یادونه وکړئ چې د افغانستان په سطحه له لویو ولایتونو څخه دی؟
په هلمند کې اړتیا پرسونل ته ده چې په هغه سیمه کې چې جنگ دی په هلمند کې چې هغه تصدن یې یا کسانان چې دلته په خط کې یا په کمربندو کې دوی جنګېږي هغه اته میاشتې نه دي چې هغه په خط کې جنګېدلي دي. هغو نور خپل توانایي له لاسه ورکړې ده. هغه نشي کولی چې منطقه وساتي، هغه خپل ځان وساتي، هغو خپل روحیات له لاسه ورکړې ده. په دې خاطر باید مرکزي حکومت هلمند ته جدي توجه وکړي تر څو امنیت قایم شي. د امنیت په څنګ کې ورسره د کوکنارو د کښت مخنیوی وشي. هغه په مرکزي حکومت
بلې تاسو د ناامنۍ مسله د کوکنارو د کښت سره تړلې مسله وبلله. په خپله د قاچاقبرو په وړاندې آیا ولایتي چارواکي دومره واک او ځواک لري چې وکولی سي د دې په مقابل کې رښتیا هم رښتینی او قوي مبارزه وکړي؟
نه، ولایتي مسؤلین نه شي، ځکه چې یادونه میاشت سره په دې خوا دوی د هلمند په امنیت کې پاتې ده. وسلوي پین او قاچاقبر دواړه یو په بل باندې دوی تکیه ده. که چېرې په هلمند کې د قاچاقبر فعالیت وسلوال مخالفین به په ټپه ولاړ وي او که چېرې یو فعالیت کوي بل به مجبور مخالف دی چې ورسره فعالیت ولري چې دوی یو د بل حمایه کوي. که چېرې قاچاقبر په هلمند کې د جیرو مخنیوی وشي دا معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین به په ټپ باندې دوی فعالیت ولاړ وي او که چېرې د وسلوالو مخنیوی وشي د قاچاقبر مخنیوی په ټپ باندې شوی.
دغه قاچاقبر د وسلې مهمات او تجهیزات د کومه کوي؟
مخالفینو اکثر مالی مساجد
د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده و لخغلی اخونزاده سره مو د نیو ټایمز ورسپانې د راپور دغه ادعا په اړه مرکه کړې و چې ویلي دی په هلمند کې امنیتي چارواکي د کوکنارو د کار پر سر پیسې اخلي. دی وایي دغه ادعا ناسمه ده. نیو ټایمز ورسپانې تر ډیره دا مسله د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې څېړلې. خو ورسپانې دغه راز ویلي چې پر ګرمسیر سربیره د هلمند په نورو ولسوالیو لکه مارجا او نادلی کې هم ورته وضعیت کوکنارو فصلونه شته او د کوکنارو له فصلونو څخه هم امنیتي چارواکي پیسې اخلي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو په نادلی ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت ته کتنه کړې. خو اوس په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. یو وار بیا صفي الله سانګزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون وایي په جګړې کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده. دغه کمیسیون په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې د بشري حقوقو څار سازمان ویلي 2015 کال کې تر ټولو ډیر زیات ماشومان او ظلمکي په جګړو کې استفاده شوی وو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړونې او موټر بم جوړونې یوه کارخانه کشف او ترلاسه کړي. د جنوبي اسیا له سیالیونه لسګونه افغان لوبغاړي نن له 15 میډالونو سره بیرته هیواد ته راستنه شول چې پکې د سرو زرو و میډالونه هم شامل دي. د ایران بانکونه د پیسو د انتقال نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. په دې توګه ایران له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره کولی شي بهر ته پیسې انتقال کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په پام کې لري کیوبا ته تاریخي سفر وکړي. باراک اوباما به د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې په نږدې 9 لسیزو کې په دغه ټاپو کې پلګ دي.
لاسف یو لاسته نګزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. د خبرونو تفصیل کې غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کم. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدل شي او له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې چپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2.6 نوي او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه مهیروي. وړاندې 2019 پروګرامونه لرو. د حقیقت صدی او د انصاف په لټه کې. د حقیقت صدی په 19 پروګرام کې مو په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. دغه راز د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې کوکنارو کښت مو هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. خو له دې مخکې یوه نړیواله موضوع اخلو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې په انقره کې وروستۍ حمله ټول اخلاقي او بشري نورمونه تر پښو لاندې کړي و عاملین به تعقیب کړي. په انقره کې پرون موټر بم چاودنې 28 تنه ووژل او تر 60 ډېرې ټپیان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو او جرمني هم له ترکیې سره د دغه غمیزې په خاطر خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر پوځي پرسونل او ملکیانو دغه تروریستي حمله په کلکه وغندله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وویل د تروریستي حملو د ګډ ګواښ په وړاندې مبارزه کې موږ له خپلې د ناتو له متحدې ترکیې سره یو ځل بیا پر خپل قوي شراکت ټینګار کوو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل موږ جرمنان ستاسو درد احساسوو او د دغه غیر انساني اعمالو د عاملونو په وړاندې مبارزه کې له تاسو سره یو. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل دغسې وحشانه اعمال هیڅکله هم توجیه کیدی نه شي او د ناتو متحدین به د تروریزم په وړاندې مبارزه کې څنګ تر څنګ خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا چې پرونی حمله چیرې وشوه او څه ډول رامنځته شوه او مسؤلیت یې چا په غاړه اخیستی کنه تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې واورو.
د ترکیې په مرکز انقره کې د پوځیانو یو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چاودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ژغ لوړ وو او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پا پوج وای چې چاودنه تیر ورځ د مازیګر په څلور نیمه بجې هغه مهال وشوه چې د پوجیانو یو موټر په وی څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ وو. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سر اعظم مرستیال نعمان کرتول موس تېره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي، خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو تروریستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سر اعظم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یې یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د سر اعظم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنی شوه چې پکې د یولسو اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیې کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیې په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو راپدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخته شوي دي. د اکتوبر په لسمه په انقره کې په یوه چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یوه ځانمرګ برید کې د جرمني 12 کسان وژل شول. د دې بریدونو مسؤول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د دوو چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکیې چارواکو په وروستیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. مخکې مو د هلمند د ولایتي شورا له مرستیال سره د نیو ټایمز ورځپاڼې د وروستي راپور د ادعا په اړه مرکه واورېده. د نیو ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستي راپور کې ویلي وو چې په هلمند کې امنیتي چارواکي په تېره بیا په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کوکنارو د کار پر سر پیسې اخلي، خو د هلمند ولایتي شورا مرستیال وایي چې دغه ادعا سمه نه ده. نیو ټایمز ورځپاڼې دغه راز پر ګرمسیر سربیره د هلمند په دو نورو په نادلي او مارجي ولسوالۍ کې هم ورته خبره کړې ده او ویلي دي چې په دغو دو نورو ولسوالیو کې هم ډېر کوکنار کرل شوي او اکثرا امنیتي چارواکي سیمه ییز چارواکي له دغو کښتونو پیسې ترلاسه کوي. د ازادي راډیو خبریال چې په هلمند کې د کوکنارو موضوع له نږدې تعقیب کړي او اکثرا د کوکنارو د کښت په اړه راپورونه ورکړي، څه موده مخکې د هلمند نادلي ولسوالۍ ته تللی و تر څو هلته د کوکنارو فصلونه نږدې وګوري او له کروندګرو سره په دې اړه خبرې وکړي. الیاس دایی په دې اړه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
هیڅوک د سړی هوا پروا نه کوي. د سهار د 2 بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخ ځمکو کې د کرل سو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادلي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو په جی کوي او د دوی ماشومان لوبي. ترلاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستې دي. هوا سره د خودی باید نن د محمد انور د کروندی اړوند د پوجي سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نمی وو پښتل د کوکنارو کښت مانه اعلان سره ولې کوکنار کړل دي؟
هو تر اخ خل روان دي خو ډیر ځوانان په نشو وخت کړی دي، خو بیا هم زموږ سره نه ځینې شتیر چې وکړو رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو دغه م کار دی نو تاریخ یې نه بوټی هم نه دی کار بوټی، خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یې اړو کرویه نو څه وکړو، دغه م کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سي په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره وه چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 103,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کېدونکي تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوي دي. د ملګرو ملتونو یاد اداره یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په سرګردانۍ او خواریو هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کېږي. د نادالي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خوښ لرم چې پیسې ډیرې ولرم، خو د تاریخو داسې کار دی کله چې سم سي د سړی اوله منه روپۍ سي او کله سړی داسې کړي چې د ډاګې ووایي سړی ته بېخي پاتې نه سي. د کنجتو درمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړوي، خو یو خو امتیازات نشته، یخچالونه نشته چې پکې وساتو، نو بس د کور دپاره یو څه دي چې مانا هغه د کورنۍ ژوند په وسي، خو پیسې نه جوړوي لکه تارک چې جوړوي.
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي، تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبورې دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تر کې چې حکومت را خبره چې وا سیس پر تاریخ پر منطقه باندې دغه نه اخیستې پیسې نه اخیستې ولسوالۍ و دغه منطقو سره چارواکي نه راځي موږ ته پیسې واخلو، دا به غلو چې موږ په نږدې علاقه دي پوستې دغه ته په کلو کلو روپۍ ورکړي، پر ورځ کال وړم کال وسش کال مو روپۍ نه دي ورکړي، نو چې دنیا وخت پیسې بیا سوال شو کې ونه چې پیسې نه، نو کله سلام کو او کله پور کو خوده را خبر دي چې مشکل.
د 2003 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا د پراختیایي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول، خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل شوي دي، خو کروندګر وایي ډیر کرل شوي دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار یې کرلی دي.
د بزګر به نو څه ژوند دي، پشپار بجې دی ولاړېږي په دې یخ کې اوبو ته ځي، بیا تر 9-10 بجې پورې دی اوبه لګوي، پر 10 بجې بیا یو کور کې کې کوچنی درلوده هغه چای ورته راوړي، ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني، نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې، ماښام چې راسي خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح واوري. د اف ام سل اشاریه 15 صفه په یاد لری.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل او یاغی پسې ورشبل او یاغی پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم ز اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونې په وړاندې کولو سره لته سره دوستان په دې خبرونه کې مو د بغلان ولایت د اوسیدونکو امام الدین ستونزه راخیستې ده. امام الدین هم د کور ستونزه لري خو د کور ستونزه له چا سره ده؟ له خپل معیاري سره ده. که څه هم دی وایي چې محکمې د په ګټه فیصله کړې ده خو تر اوسه پرې په دې نه دی بریالی شوی چې خپل کور چې له مور ورته پاتې دی او د خپل مور حق له خپل ماما نه اخیستی و دا خپل کړي. نو په دې کې سبب مو هغه وخت ښه سر خلاص شي چې د امام الدین له خولې واورو. دا تاسې او دا هم امام الدین.
ما خودم امام الدین اولاد بغلان ولسوالی خنجان. ما درم 7 سال شده که ما دعوا کرده.
زمانم امام الدین دی د بغلان ولایت د خنجان اوسیدونکو یم. یو کور دی چې 115 متره مربع کیږي، درې خونې لري. زما گزاره پکې ښه کیږي. دا مې د مور حق و. ما مې له ماما اخیستی و خو اوس مې مایرې زورګیره کړی دی. داوا مې ګټلې. ثلاثه محکمې هم زما په ګټه فیصله کړې. د دارالانشا شورا مکتوب هم را کړی. مایرې مې په محکمه کې قسم را کړ چې دا ستا ده. ما ویل هو زما ده، خو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کیږي. د مایرې زوی مې په اردو کې دی او یا هم ښایي بل څوک وپیژني، ځکه نو د کور په سپارلو کې ماته اقدام نه کیږي. و کاله کیږي چې دا دعوا روانه ده. ښځه مې له دې غمه ناروغه شوې، اوس مې ورته دوا راوړه. زه کراچی وان یم، غریب سړی یم، گزاره مې پکې کیږي. زه خپل کرای کور کې اوسېږم، 1000 روپۍ کرایه ورکوم.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو د امام الدین ستونزه مو د بغلان والی د ویان محمود حقمل مخې ته کې خوده. خاغلی حقمل په دې اړه چې د زورواکو سره غوی چې د قانون نه سرغړونه کوي د دوی چلند څه ډول دی راته وویل.
د بغلان ولایت اداري محلي ټول مسولین د بغلان د خاریانو په خدمت کې دی. هر څوک کولای شي چې د رسمي وخت په وخت کې او هم غیر رسمي په وخت کې خپل ستونزې او مشکلات او رئیس چې لري د ولایت د مسولین سره شریک کړی او موږ د هر د خپل د ولس او د خپل د خلک د هوساینې لپاره په ولایت کې کار کوو او موږ د دوی خدمت کوو. د مونږ رابطه د هر څوک که زورواکی غیر زورواکی د مونږ رابطه چې دا رابطه د قانون دی. نو هر څوک نشي کولای چې د قانون سربیره د قانون نه د هغوی اجرات وکړي. که د په دې ارتباط زمونږ فقط دغه تعریف شوی مسایل چې دغه قانوني قانون ده او د قانون په چوکاټ کې د ټولو کسانو د مونږ د ښاریانو په برخه کې مونږ آماده یو خپل چمتووالی لرو چې د هغوی د حقوقو د ادا کولو لپاره مونږ کار وکړو.
اخمل څه تر اوسه پرې داسې موارد شته چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کړې وي تاسو له خوا نیول شوي وي او ورته سزا ورکړل شوي وي؟
د اداري د عدلي و عدلي و قضایي ادارات او شعبات چې جوړ شوی دی لپاره چې په اجتماع کې او په ټولنه کې خامخا داسې کسان پیدا کیږي چې د خپل حق او د نورو حق ترمنځ تفکیک ونه کړي، هغه اداره او هغه ادرس چې د دې پر وړاندې رسیدګي کوي او چمتووالی ښیي دا ادارات دی. نو د ټولو مسؤلینو دنده همدغه ده چې د خپل د ښاریانو او د مظلوم د حق د رسېدو لپاره زیارونه وباسي او خپلې هڅې وکړي.
اخمل صاحب د دغه ورور سره ستاسې همکاري څه ده؟ ژمنه ورسره څه کوئ تاسې؟
موږ د بغلان ولایت د ټولو خاریانو په خدمت کې دی. دغه زموږ ورور هم کولای شي چې د نورو کسانو په شان هر وخت د ولایت مقام ته چې راسي د بغلان ولایت مسؤلین د قانون په چوکاټ کې د دوی په خدمت کې دی.
څه وخت دی کولای شي دغه امام الدین چې درشي او تاسو ورسره همکاري وکړي؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د بغلان ولایت مقام دروازې د ټولو ښاریانو او هغه کسان چې ستونزې لري د دوی پر مخ پرانستې دي، هیڅوک نو هر وخت دوی کولی شي د تاسو د ادرس چې دا اوس زما شمېره مې تاسو سره ده، او پرته له غنم د بغلان ولایت مسؤلین د ټولو بغلانیانو په خدمت کې دی، هیڅوک د دې امر نه مستثنا دی. دغه اداره د همدې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښاریانو د حق د ورکولو او هغه کوم چوکاټ چې قانون وضع کړی دی هغه پرانا کې د ټولو ښاریانو او بغلانیانو په خدمت کې دی.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیلې به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه د انصاف پلټه کې خبرونه چې تاسو واوریده، تاسو هم کولای شئ چې د ستونزې د موجودیت په صورت کې لمک سره اړیکه ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. خو یو خبره ده چې ځینی وخت دوستان تلیفونونه کوي او خپل ستونزې شریکوي، هغه ته دوی شخصي ستونزې نه وي او عمومي ستونزې وي. عمومي ستونزې په دې وخت کې ډېرې دي، نو د عمومیت نه موږ د شخصیتو نه مثلا د یو کس غږ کولای شو چې په دغه خبرونه کې خپور کو او د غوي شخصي ستونزې چې د یو چا سره لري یا د یو غوي ورګان سره لري د هغه د حل کولو هڅه وکړو. نو د دوستانو نه هیله کوو چې خپل ستونزې کم چې دوی شخص خپل ور سره مخ دي هغه له موږ سره شریک کړي. زموږ د اړیکو کشمیره د 0992 290 درویشت. خو کته خو تاسو کولای شئ چې واز د یک شمې پورزو له موږ سره اړیکه ونیسي. دغه شار کې د ټلیفون کرخه مصرفه وي، تاسو کولای شئ په پیغام موږ ته خپل ستونزې راولېږئ. تر بلې ونې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرای
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو اداونی په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن ملمدی.
Thank you very much Mr. Ambassador for making time.
ډیر زیاته مننه کوم شغلې سفیر چې مشتمو وخت راکړ څو د افغانستان په تړاو له ازادي رادیو سره مرکه وکړي. په ورسته کې موږ د ځینو اروپایي او امریکایي چارواکو په حواله داسې راپورونه درلودل چې ورسره بلې په افغانستان کې وضعیت په خرابې دودي. د دې سر په خوا کې له افغانستان د وټونکو کډوالو شمیر هم مخ په زیاتې دودي. تاسو دا وضعیت څومره جدي ګڼئ؟ فکر کوي له دې سره به د کډوالو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي او که څنګه؟
The number of the refugees will increase, or what's your assessment?
I think that the refugee situation is very much triggered by uncertainty about the future. And that uncertainty will take some time.
زما په نظر د کډوالو وضعیت ډیر زیات دراتلونکو په اړه لبي باورې څخه اغیزمن دی. دا په باورې به یو څه وخونی سي ټول منځ ولاړ شي. نو موږ دا څه ته منو شو کولای چې پلان محل کې به امنیت راشي او په باورې به لمنځه یوسي. هغه څه چې مهمه ده دا چې افغان حکومت باید روان کال پترڅ کې لنړیوال ټولنې سره یو ځای خلکو ته دراتلونکو په اړه ډاډ ورکړي. که موږ وکړای شو وضعیت ثابت اوساتو، نو دا به د افغانانو لپاره تر ټولو غوره کار وي چې کولای شو. همدارنګه چې دراتلونکو په اړه باور رامنځته
کړو، but also to restore hope and confidence in the future.
And recently Afghan government was hosting a delegation from Europe.
په روسي کې افغان حکومت د اروپای پلاوی کوربه و. دغه پلاوی تر ډیره د کډوالو په اړه بحثونه درلودل. په دغه لیدنه کې پر کومو مهمو مسایلو پریکړه وسوه او هغه غونډه چې په راتلونکي کې په اروپا کې جوړې شي په دې اړه پر کومو مسایلو به متمرکز وي؟
What were the main points and discussions?
The delegation that came came specifically to discuss the migrant issue, which is a very politically prioritized.
Kumplawa chiragale utso de kadwalo para basukri hagatsa chili siasiyar kha os nei wazi da Afghanistan balki dar pal para hum lumri toblari. De kumplawi ghuktal tso Afghanistan lakhpalo nadiwalo masulitun khabar kri. Za fikr kom zawabuna da Afghan luri lakhwa masbat aw arpai plawi hum razi wo. Plawi pdiara hum bas dar lo tsaranga kidai sham dalta de kadwalo para de khujwan zamina barabar shi. د بروکسل کانفرنس چې روان کال په اکتوبر کې جوړیږي د افغانستان د راتلونکو په اړه یو اساسي کانفرنس دی چیرې چې نړیوال به د افغانستان په اړه تر راتلونکو څلورو کلونو پورې د خبرو لپاره راټولېږي زه هیله لرم دا کانفرنس خلکو ته دا هیله ورکړي چې دوی کولی شي تر 2000 کال پورې پر نړیوالې ټولنې تکیه وکړي
وی هوپ ویری مچ دټ دیس کانفرنس ول سند ا سترونګ میسج ټو دی افغان پیپل دټ he can rely on the support of the international community for the next 4 years until 2020.
Well, as you mentioned that in fact everything is related with the security situation in Afghanistan and
no la katsan ke chita swel har ta pamneti waziyat puri adalari de wa lord puri urpai astazi patogasta swar zabana lamneti halat sa khatsada fikr kawi 2014 ba da ter kal patser wi ka da waziyat shakidota umid sta
will be the same like last year of is there any hope that the situation will get better?
Well, there's certainly hope the situation can improve and it should improve, but it will be difficult, and I don't think we should
بل شکه مونږ د اله لرو چې وضعیت خکیدای شي او باید هم خشي خدا به ستونزمنه وي او مونږ باید داسې تصور ونه لرو چې دا کار به اسانه وي 2015 ستونزمن وو او 2016 به هم ستونزمن وي هغه څه چې ماته هیله ربخي هغه داده چې افغان امنیتي ځواکونو د تیر کال تجربه خسته څو دروان کال د امنیتي پالیسیو لپاره ورڅخه کار وخلی نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو هم له تیر کال څخه تجربه وخسته دا په دې معنی نه ده چې یوازې افغان ځواکونه ښه کار وکړي چې باید وې کړی بلکې سیاسي شخصیتونه هم باید د ملت د دفاع لپاره یو ځای کار وکړي مونږ اړتیا لرو ټول پوښو چې 2014 سمبا یو حیاتی کال وي که افغانان یو ځای حرکت وکړي نو دوی وضعیت قابو کول شي خو که هغوی سره جلا جلا شي او دښمن متحد وي نو وضعیت به د خرابېدو په لوري ولاړ شي
If the Afghan people are split and the enemy is united then the outcome will go to the worst
of course the Afghanistan is threatened by different groups
بل شک افغانستان د بیل بیل ډلو لخوا غوښل کیږي فکر کوي کوم ډله د افغانستان لپاره ډیر خطرناک ده
insurgent groups what's your idea
there's no doubt that Taliban is the main enemy and the ones that are threatening the stability of the state and if they were not there the situation
په دې کې شک نشته چې Taliban اصلي دښمنان دي او ثبات ته خطر جوړوي دوی هم لبیلا بیلو ډلو او خلکو څخه جوړ دي خو په ټوله کې دغه کسان دي چې ثبات ته ګواخ جوړوي خو موږ دې ته هم اړتیا لرو چې د نورو ډلو په اړه هم فکر وکړو بل شک چې له پاکستان څخه ډېر ډلې افغانستان ته راوختي او اوس دلته اوسېږي دغه ډلې له نورو ډلو سره دامکاری لیوالتیا نه لري او غواړي په دایمي توګه افغانستان کې ځای پر ځای شي هغه ته باید اجازه ورنکړل شي ځکه چې دوی هم د افغانانو د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې دښمنان دي او موږ باید ورته پام وکړو
allowed to rest in peace they are also enemies of the Afghan state and the Afghan people and the international community and we have to deal with them
and meanwhile Afghan government has started a process of reconciliation and peace
په ورته وخت کې افغان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته د سولې او پخلاینې پروسه پیل کړې ده فکر کوي دا پروسه خاصتا څلور اړخیزه هڅې به مثبت نتیجې ولري
Do you think these talks and this process will had a better and positive result?
Certainly there is a new discourse going on which gives me reason to hope that there are serious considerations
په واقعیت سره دا نوی خبرې اترې ماته د امیدوارۍ دلیل راکوي د خای په تدریج سره یو ستره سیمه ایزه اجماع رامنځته کړي د غیرتلونکو اجماع ته اړتیا شته چې د سولې د خبرو ملاتړ وکړي خو دلته دا پښتنه کوي چې طالبان به څه وکړي مونږ باید داسې وضعیت رامنځته کړو چې دوی فکر ونه کړي چې د جګړې دوام تر خبرو غوره دی دا به یو څه وخونی سي دا څه چې مهم دی دا دی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باید مخامخ خبرې پیل شي نو په هغه صورت کې تدریجي مذاکرات پیل دی شي دا به وخت غواړي خو مونږ د خوانیو کلونو په پرتله اوس په یو ښه وضعیت کې یو
It will take time, but we are in a better position now for peace than we have been for many years.
And as a last question, again, I want to have a question about Afghan government, and that's about
د وروستي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې د اروپای ټولنې وروستي بیان کې راغلي چې د فساد موضوع له افغانستان سره نړیوالې مرستې ګواښي. فکر کوي افغان حکومت له فساد سره کافي مبارزه نه ده کړې، او یا دا چې څه باید وسي څو فساد راکم او یا هم په بشپړه توګه له منځه یوړل سي؟
We don't expect miracles.
بله شکر ډیر څه کېدلی شي او باید هم وشي. موږ نه وایو چې هر څه به سبا ته حل شي، خو موږ دا باور لرو چې د فساد د له منځه وړلو لپاره ډیر څه کېدای شي. څو له فساد سره مبارزه لا ګړندۍ شي. هغه څه چې زه غواړم پاړه یې وغږیږم دا دي چې موږ به د فساد پر ضد کمپاین ولرو تر څو وښیو چې عام خلک له فساد سره د مبارزې لپاره څه کولی شي. زما په نظر د خلکو او حکومت ترمنځ په دې برخه کې باید یوه رابطه موجوده وي، خو اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت په خپله پکې خلک یې هم په دې پروسه کې ښکیل دي او یا هم ورڅخه ګټه اخلي. زما په نظر حکومت، خلک او رسنۍ باید د دې لپاره ګډ کار وکړي. دا د دې هیواد د ثبات لپاره یو ګواښ دی او امنیت ته خطر جوړولی شي. دا د دې لامل ګرځي څو د حکومت ډېرې پیسې غلا شي. دا واقعا د منلو وړ نه ده. نړیواله ټولنه هم پر دې ډېر تمرکز کوي او دا به د بروکسل د غونډې د خبرو یوه مهمه برخه هم واوسي.
We look very critically at this issue. It is a key issue, and it will be a key issue for discussion also at the Brussels conference later this year.
Once again, thank you very much.
You are بیا شغل سفیر مننه کوم چې مشتمو ده مرکه فرصت راکړ.
You are welcome.